د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. دا یو ساده خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډ خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې. ویلي دي چې دا یوه سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلي بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې.
کلمه چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، افغانستان د ویتنام ځای نیولی او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوی و. کوټ مې کړی و چې دغه جګړه به پای ته رسوم او هغه مې پای ته ورسوله. دا یوه سخته پریکړه وه، اما درسته پریکړه.
بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځان وژونکې حمله چې 14 امریکایي سرتیری او 120 زیات افغانان ووژل او پرای د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه یې ومنله، یوه تراژیدي وبلله. انتقاد کوونکي د بایدن اداره تورنوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ له کبله پخوانی حکومت رنګ شو او طالبان بیا واکمن شول او دا هیواد بیا له ناوړه حالت سره مخامخ شو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پالغړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تېره شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني د امریکا له خلکو ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو د اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایک جانسن بیګا خبریالانو ته وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د جرګې جمهوري پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن د ادارې غاړې ته واچوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خپرونو لګیدلی بندیز لرې کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکي بی لیه له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د اساسي ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن لی په وینا دا اقدام د دې لپاره یو هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیلې بدلې شي. د دې نویو محدودیتونو له مخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خپرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خپرونې ثبت کړي او له خپرېدو مخکې هم طالبان باید تایید کړي. له دې مخکې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې طالبانو د کارپوهانو او د باور وړ کسانو یو فهرست چې په سیاسي بحثونو کې باید ګډون وکړي رسنیو ته سپارلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوو ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 اوښتی دی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه 20 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو زور اخیستی، خو اسرایلو اوس ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو تو بکار واخلی چې حزب الله له خپل پولو لری کړی. اسرائیل د دوشنبه په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایی حمله وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان له خپل مینو وتلو ته اړ شول. د اسرائیل د پاولس په وینا پرون له لبنان څخه د دې هیواد پر جنوبي سیمو څه باندې 300 توغندي وشتل شوي دي. او قطر په هغه فهرست کې دوهم اسلامي هیواد شو چې وګړي کولای شي له ویزې پرته متحدو ایالاتونو ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې قطر د امریکا لپاره یو استثنايي شریک دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیرو څو کلونو کې پیاوړې شوې دي. قطر چې په غزه کې د اوربند لپاره په خبرو کې مهمه ونډه درلوده او له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې او وروسته د امریکا اصلي شریک و، د نړۍ 24م هیواد شو چې په دې فهرست کې ځای ورکړل شوی دی. اکثر هیوادونه چې وګړي یې متحدو ایالتونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي په اروپا او آسیا کې د واشنګټن پخواني متحدان دي، خو د جنوب ختیځې آسیا کوچنی هیواد برونای چې ډیری وګړي مسلمانان دي له قطر مخکې په دې لیست کې وو. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو لومړی لنډه خبري برخه وړاندې کیږي.
تر دې شیبه
د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
د هم د دې برخې لومړی مطلب. په افغانستان کې د طالبانو لوري پر خځو د لګیدلو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په دوام د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په ټولنه کې د افغان خځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي. په عین حال کې د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې ملالی یوسفزی ویلي دي چې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په ګډه هڅه کوي د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلا وویل چې دوی د طالبانو لخوا له عامه ژوند څخه د ښځو محرومولو ته ژوره اندېښنه لري. نوموړی چې پرون سه شنبې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د دوشنبې د ورځې د لوړې کچې په غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدی. میرمن وانګ زیاته کړه چې په دې غونډه کې له ډېرو نورو زړورو افغان میرمنو واورېدل او زیاته کړه استرالیا د دې تر څنګ چې له افغان میرمنو سره په وسلون څرګندوي دوی رښتینې بولي او له زړورتیا یې ژور الهام اخلي. د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې او د نوبل د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی چې د دې غونډې یوه ګډونواله وه د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په یوه لنډ ویډیویي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې هڅه کوي طالبان د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو مسؤول وګرځوي.
زه له افغانو فعالانو سره په ګډه کار کوم چې له موږ غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې نړیوال سیستم هغه ظلمونه په رسمیت وپیژني چې طالبان یې د جنسیت په نوم په ښځو او نجونو باندې تحمیلوي او دوی هغه جنسیتي اپارتاید بولي. زه غواړم په دې اړه وغږیږم چې موږ په څه ډول کولی شو دا ډاډ ترلاسه کړو چې پر تعلیم لګول شوي بندیزونه او هغه څه چې ښځې ورسره مخ دي د بشریت پر ضد یو جرم وګڼل شي. زه هیله مند یم چې موږ کولی شو افغانو میرمنو ته د پیوستون لپاره هغوی ته د هیلې یو پیغام واستوو.
یو شمېر میرمنې د دوی په وړاندې د طالبانو په سختو چلندونو کې د نرمښت د غوښتنې تر څنګ له نړیوالو په تېره له هغو هیوادونو چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي غواړي چې پر هغوی فشارونه زیات کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو دو اوسېدونکو په دې شرط چې نمونه یې خپاره نه شي ازادي راډیو ته وویل
هیله هم دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ شي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
یوې ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده په افغانستان کې. نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي، هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري، په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
پاین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغان ښځو په اړه په نیویارک کې د دوشنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوموړي د طالبانو د تېرې میاشتې نوي نافذ شوي قانون ته په اشارې سره وویل چې دغه قانون له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک محرومولو ته رسمي بڼه ورکړې ده. په سیاسي چارو کې د هغه مرستیال روزمیره د کارلو بیا وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. میرمن د کارلو چې د روان کال په دوبی کې د طالبانو او د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د دوحې د درېمې غونډې مشري کوله، دې غونډې ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو له وروستي فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې سخت تګلارې د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کېږي. تل ټینګار کړی چې د شریعت له مخې ښځو ته ټول حقونه ورکول کېږي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې له شریعت څخه د طالبانو د خپل تفسیر له مخې نه یوازې دا چې د ښځو اساسي حقونه خوندي شوي، بلکې پر هغوی ورځ تر بلې بندیزونه زیات شوي چې هغوی آن یو مخ په ټولنه کې بشپړ حذف کېدو ته نږدې کړي دي. طالبانو په خپل څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او هم یې د هغوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی او هم پر سفر د بندیز تر څنګ هغوی د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع شوي دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د استازو یوه ډله غواړي د یوې نوې لایحې په وړاندې کولو سره مرستو ته د طالبانو د احتمالي لاسرسي د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د امریکا ټولې مرستې بندې کړي. فاکس نیوز شبکې تیره ورځ په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د یو استازي په حواله راپور ورکړ چې وایي دغه لایحه د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسو ته د طالبانو د استفادې د مخنیوي په هدف وړاندې کیږي. یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوري غوښتونکو د قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
که څه هم د امریکا متحدو ایالاتو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تل ویلي چې له افغانستان سره مالی مرستې یوازې د افغانانو سره کېږي نه له طالبانو سره، تازه د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو یوې ډلې د دوی په خبره د غمرستو ته د طالبانو د لاسرسي د بندېدو په هدف د خپلې نوې پریکړې اعلان کړی دی. دوی ویلي د یوې نوې لایحې د وړاندې کولو په حال کې دي چې له تصویبېدو سره به یې له افغانستان سره نقدي مرستې بندې سي. فاکس نیوز د دوشنبې په ورځ د جمهوري غوښتونکو ګوند یو استازي جاش پرچن په حواله چې دغه لایحه یې وړاندیز کړي راپور ورکړی چې د بایډن او د هغې د مرستیالې کاملا هریس ناورین رامنځته کوونکي خروج افغانستان د طالبانو واکمنۍ ته بیرته ورستون کړ او په خبره یې اوس معلومه سوې چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د طالبانو په ګټه کارول کېږي. د زیاته کړې چې دغه قانون ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه سي چې له دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو په غیر مسؤلانه ډول ګټه ونخیستل سي. د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوري غوښتونکو و غړو له دغې لایحې ملاتړ اعلان کړی دی، خو یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کوي. افغان فعاله میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، دا پیسې د طالبانو او ترهګرۍ ځواکمنې دوته دي او دا یو ستر ګواښ کیدای شي ځکه چې د مرستو ویشلو کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي او د طالبانو لاس ته لویږي. زموږ غوښتنه دا ده هغه مرستې چې طالبانو ته ورکړل کیږي بندې دي شي.
بل افغان فعاله مریم معروف اروین ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالات په داسې ډول مرستې نه بندوي چې په خبره یې د افغانستان خلک له عمله زیانمن سي. د ازادي راډیو ته وویل
ان خیلی می تواند مسمر باشد که دسترسی و سویس
دا په ډیره ګټوره تمام شي ځکه بشري مرستو ته په ځانګړې توګه هغو بشري مرستو ته چې د متحده ایالاتو لخوا ترسره کیږي د طالبانو لاسرسی به ورته بند کړي. دا ډیره مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات دی دغو مرستو ته د طالبانو لاسرسی په داسې سیستماتیک او هدفمند توګه قطع کړي چې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته زیان ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش اداره یعنی سیګار د روان کال په اساس نیست کې اعلان وکړ چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا $20 میلیونه مرسته کړې ده. د سیګار موندنې ښیي چې دغه مرستې په مستقیمه توګه د طالبانو په ګټه دي او هغوی ته عایدات رامنځته کوي. سیګار له دې وړاندې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د طالبانو د حکومت د لاسوهنې ده او په اړه یې اندېښنه مطرح کړې وه، خو د طالبانو حکومت له دې مرستو د ګټې پورته کولو په اړه د لاسوهنو ادعاوې رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم تل په افغانستان کې ټینګار کړی چې دا مرستې طالبانو ته نه، بلکې د دغه سازمان اړوند بنسټونو له لارې اړمنو افغانانو باندې ویشل کیږي. دا یادونه ده چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان د مالي مرستو د احتمالي بندېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دا مهال نږدې 24 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمیر باروړونکو شرکتونو مسؤلان او موټر چلوونکي وایي د سالنګ د لوی لارې د کار د پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې د بندېدو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې لارې یو